لودین سر خوش آمدین، مایک به شما تسلیم میکنم.
ډیره مننه فرشته جان، تاسو هم ستړي مشي. په سهار 8 بجې شوې. السلام علیکم. و باورئ چې افغان حکومت د امریکا لخوا د ورسپارل شوې طرحې ارزول پیل کړي. د ملګرو ملتونو امنیت شورا افغانستان کې د هدفي وژنو د ژر تر ژره بندېدو غوښتنه وکړه. خبرونه ته مو زه اسدالله لودین هرکلی کوم. د تخنیکی همکار قادر جلالوف سلامونه هم ومنئ. مخکې لدې چې دې او نورو راپورونو ته راشو، پام وکړئ خبرونو ته. هرات کې موټر بم چاودنې لکتر لګوتنه وژلي او څه باندې 500 نورې ټپیان کړي. په نورستان کې 130 ښوونځیو ته ودانۍ جوړیږي. او ایران وایي مدیترانې سمندر کې پر بیړۍ ترهګریز برید شوی. بشپړ خبرونه. د هرات چارواکي وایي په دې ولایت کې د تیر شپې په موټر بم چاودنه کې د ښځو او ماشومانو په ګډون لکتر لګه وکسان وژل شوي او څه باندې 500 نور ټپیان دي. د هرات والی عبدالوحید قتالی ازادي راډیو ته وویل چې په وژل شوو کې یو امنیتي سرتیری هم شامل دی.
اقدر قدرت انفجار زیاد بوده که مشخصات و موتر هنوز ثابت نیست.
د چاودنې قوت دومره ډیر و چې د موتر مشخصات تر اوسه معلوم ندي. ویل کیږي چې یو فلاین کوچ دوله موتر و. متاسفانه شاوخوا کورونه یې ډیر خراب کړي او مخصوصا چاودنې ته نږدې کورونه نړېدلې دي،
په خصوص خانه مجاور خوده که بیخی فرو ریختانده.
دا چاودنه تیر ماښام د هرات په 14 امنیتي حوزه کې د پولیسو یو مرکز ته نږدې وشوه. تر اوسه یې چا مسؤلیت پر غاړه نه دی اخیستی. په خبرونه کې هڅه کوو چې هرات کې له خپل خبریاله وروستی حال واخلو. د زابل په مرکز کلات کې د هوان مرمۍ د لګېدو له کبله 5 ماشومانو ته مرګ ژوبله اوښتې. د زابل امنیه قمندان حکمت الله کوچی ویلي چې د جمعې په ورځ د کلات اړوند په نورک سیمه کې د پولیسو پر قرارګاه د هوان درې مرمۍ وشتل شوي چې د ده په خبره دوه مرمۍ په قرارګاه کې دننه لګېدلې او یوه بله یې له قرارګاه بهر پر ملکي کور. د ښاغلي کوچی په خبره په دې پیښه کې دوه ماشوم نجونې وژل شوي او درې نورې ټپیانې دي. د اورزګان چارواکي وایي په دې ولایت کې د سپورتي پروګرامونو د ودې خبر ورکوي. د دغه ولایت د سپورت امیر قدرت الله الفت د جمعې په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې په دې ولایت کې د عامه پوهاوي پروګرامونو له لارې توانېدلي چې ډېر ځوانان چې په نشه یي توکو روږ دیول سپورت ته وهڅوي. په اورزګان کې د سپورتي ادارو شمیر هم د پټکو لوړ شوی دی.
په تېرو وختونو کښې مونږ ته تقریبا 2 رسنه درو ده، اوس مونږ هغه دي تقریبا 9 رسنه فعاله رسنه درو چې هغه عبارت دي د فوټبال څخه کرکټ د بیندان دي وشو ده والیبال دي شطرنج دي بدکرانی ده ځغاسته ده، خو مونږ کوښښ کوو چې 9 رسنه هم فعاله کړو.
اورزګان هغه ولایت دی چې کله ناکله ورڅخه د ناامنیو راپورونه هم خپریږي. په نورستان کې 130 ښوونځیو لپاره ودانۍ جوړیږي. د کلیو بیارغونې او پراختیا وزارت ویان فریدون اژند دا خبره تیر ماښام ازادي راډیو ته وکړه او ویل چې دا مهال پر 29 ښوونځیو کار روان دی.
همدا اوس په دې ولایت کې د 29 مکتب ودانیو جوړولو کار آغاز شوی ده او مونږ په دې تمه یو چې تر د 1400 په کال کې مونږ وکولی شو چې دا مکاتب جوړ کړو او معارف ته وسپارو.
د ښاغلي اژان په خبره دا مهال په ټول افغانستان کې د 2648 ښوونځیو د ودانیو کار روان دی. یونسکو یا د ملګرو ملتونو علمي او کلتوري سازمان په بامیانو کې د بودا مجسمو د ړنګېدو د 20 کلیزې په مناسبت ویلي چې د کلتوري میراثونو د خوندیتوب په برخه کې د افغان حکومت ملاتړ کوي. دغه سازمان تیر ماښام پر خپله ټویټر پاڼه لیکلي چې د بودا مجسمو د نړولو غمیزې دا روښانه کړه چې د نړۍ په کچه تر خطر لاندې کلتوري آثارو د خوندیتوب اړتیا شته. یونسکو زیاتوي د افغانستان په بامیان ولایت کې په قصدي ډول د دې لرغوني میراث له منځه وړل د یوې توندلارې ایدیالوژۍ څرګندونه کوي چې هدف یې د یوه کلتور هویت او تاریخ له منځه وړل دي او ښیي چې څنګه د یوه میراث تخریبول د سیمه ییزو خلکو پر وړاندې د یوې وسلې په توګه کارول کیږي. خبرونه له ازادي رادیو ناوري. د ایران رسنیو د وی دولتي کمپني په حواله راپور ورکړی چې د دوی پر یوې بارودونکو کې کښته روانه اونۍ د مدیترانه په اوبو کې تروریستي بریټ شوې ده. د راپور پرون خپور شو. په راپور کې د ایران د کښته چلونې د یو ویاند علي غیاسیان له قوله ویل شوی چې دا کښته له ایران څخه اروپا ته پر لار وچې د مارچ پر لسمه پر باډي چاودنه وشوه. نو موري ویل چې د چاودنې لقبل اور ولګید چې ژر بیرته کنټرول شو. ایرانی چارواکي وایي بیړۍ د تخریب شوی برخې تر ترمیم وروسته خپل سفر ته دوام ورکړی. دا پیښه داسې مهال شوې چې شاوخوا دوه اونۍ د مخه اسرائیل ایران تورن کړ چې د فبروري پر 15مه په عمان خلیج کې د اسرائیل پر یوې بارودونکې کښتۍ په برید کې لاس لري، خو تهران دا تور رد کړی دی. د پاکستان د سنا جرګې د مشرۍ لپاره د صدراعظم عمران خان لخوا کاندید شوی صادق سنجرانی د دې جرګې د مشر په توګه اعلان شو. په دغو انتخاباتو کې د لاسوهنې ادعاوې هم شوې دي. د انتخاباتو رسمي شپایلو وښوده چې صادق سنجرانی د 34 رایو په اخیستلو سره د اپوزیسیون ګوند ګډ کاندید یوسف رضا ګیلانی ته د 6 رایو په تفاوت ماته ورکړه. ازادي رادیو ته غوږی په دې خبرونه کې افغان چارواکو د امریکا لخوا د ورسپارل شوې طرحې ارزونه پیل کړې. هرات کې د بیګنۍ چاودنې وروستی حال درکو. غزنی کې مو د کورنۍ او بې ځای شوو حال هم اخیستی.
نه ګچندوی لرو، نه بلخوا لرو، نه یو خدای ماسل موږ وخرڅو. په دغه دولت کې شهیدان ورکړو، دغه دولت کې زخمیان ورکړو، نن دوه نه لرو اندر را باندې سور وور.
خوست کې دکاندارانو او غرفه والو اعتراض پیل کړی. دویمه نیمایی کور کلی او د ګوړې اچار پروګرامونو ته ځانګړې شوې ده. راځو د خبرونې د سر موضوع ته. د افغانستان د ملي مصالحې د عالي شورا یو لوړ پوړی چارواکی وایي چې د دې شورا یوې موظفې کمیټې د جمعې په ورځ د امریکا د طرحې د ارزونې کار پیل کړ. دغه چارواکي ازادي راډیو ته وویل چې د دې کمیټې د ارزونې پایلې به ډیر ژر د وروستي بحث لپاره د ملي مصالحې د عالي شورا مشرتابه کمیټې ته وسپارل شي. په همدې حال کې د روسیې د بهرنۍ چارو وزارت د افغانستان د روان بحران د هواري لپاره په موقت یا لنډمهاله حکومت کې طالبانو ته یوه برخه ورکول منطقي حل لاره بللې. تفصیل د فریبا ظاهر په راپور کې.
د افغانستان د ملي مصالحې د عالی شورا مرستیال وایي د دې شورا لخوا یو موظفه سوې کمیټه به نن د امریکا د طرحې په اړه خپلې ارزونې ته دوام ورکړي. مولوي عطاو رحمان سلیم ازادي راډیو ته وویل چې دا کمیټه 15 غړي لري او د امریکا د طرحې په اړه به ډېر ژر خپل ارزونه د ملي مصالحې د عالی شورا مشرتابه کمیټې ته وړاندې کړي.
موظف شد دیده دی پاره چیز هم در نفر حقاقی کارو او زنونگ اولانی ناستا و نو نین بم ادامه اولاری کوشش که و چی هر چی زر چی تیدیشی که خل دی اعضای کمیتی رهبری نظریات راغون کو او بیا کمیتی رهبری چی کم ناست در دایره گی اول ناست در خل نظریات وران دیکو او کمیتی رهبری در شورای علی مصالحه اگر رهبری کمیتی اگر پامده مورد بانده اگر نیهایی ریز بکنی تصور بگو که ولیشو چه ده شورای عالی مصالحه ده آدرس نه و ده افغانستان ده نظام ده آدرس نه یو دریز مونه رو یو موقف مونه رو او یو آدرس نه خبری.
د افغانستان د سولې لپاره د امریکا متحده ایالاتو ځانګړي استازي په دې وروستیو کې د افغانستان حکومت د دې هیواد سیاسي څیرو او د طالبانو له استازو سره د واشنگټن یو طرحه شریکه کړه. د دې طرحې له مخې تر هغو چې د نوي اساسي قانون په اړه موافقه کیږي او انتخابات ترسره کیږي موقت حکومت به د افغانستان د اوسني حکومت ځای ونیسي. د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی په تکرار د موقت حکومت له جوړېدو سره مخالفت کړی دی او وایي چې یوازې د انتخاباتو له لارې د واک لیږد ورته د منلو دی. په همدې حال کې د روسیې د بهرنیو چارو وزارت ویانده ماریا زخاروف وایي چې هیواد یې منطقي ګڼي چې په موقت حکومت کې طالبان ورګډ سي. زخاروف پرون په یوې خبري غونډه کې وویل
د یو موقت ائتلافي حکومت د جوړېدو لپاره باید په خپل افغانان د سولې خبرو په ترڅ کې پریکړه وکړي. په عین وخت کې دا یادونه کوو چې د افغانستان په سوله ییز سیاسي ژوند کې د طالبانو د ادغام په موضوع کې به یوه موقته او هر اړخیزه اداره منطقي حل لاره وي.
دا په داسې حال کې ده چې روسیا په پام کې لري د دې اونۍ د پنځمې په ورځ د افغانستان د سولې په اړه په مسکو کې د یوې غونډې کوربه توب وکړي. د افغانستان حکومت تر اوسه رسمه نه دی ویلي چې په دې غونډه کې به ګډون وکړي که نه. رویټرز خبري اژانس طالبانو ته د یوې نږدې سرچینې په حواله چې نوم یې د موضوع د حساسیت له کبله نه دی ښودلی راپور ورکړی چې په دوحې کې د طالبانو د سیاسي دفتر څلور یا پنځه غړي به د مسکو په غونډه کې ګډون وکړي. بلخوا د ترکیې د بهرنیو چارو وزیر مولود چاوشوغلو پرون وویل چې هیواد یې په پام کې لري د افغان چارواکو او طالبانو په غوښتنه د افغانستان د سولې په اړه د یوې غونډې کوربه توب وکړي. دا غونډه په اپریل میاشت کې ترسره کیږي. تر دې وړاندې د امریکا متحده ایالاتو د بهرنیو چارو وزیر انتوني بلینکن په هغه لیک کې چې د افغانستان ولسمشر ته یې لیږلی و ویلي وو چې امریکا به له ترکیې وغواړي چې د افغانستان د سولې په اړه د لوړې سطحې یوې غونډې کوربه توب وکړي. دغه ډیپلوماتیکې هڅې داسې مهال کېږي چې د امریکا د نوي ولسمشر جو بایډن اداره د امریکا او طالبانو ترمنځ د موافقې د ارزونې په حال کې ده.
و امریدل چې د افغانستان د ملي مصالحې د عالی شورا یو لوړپوړی چارواکی وایي چې دوی د هغې طرحې ارزول پیل کړي چې د امریکا لخوا د سولې او د غراز د سولې د موقت حکومت په اړه ورسپارل شوې ده. دا هڅې داسې حال کې کیږي چې په افغانستان کې تاوتریخوالی روان دی او د غراز هدفي وژنې هم د نورو کلونو پرتله زیاتې شوې. د ملګرو ملتونو امنیت شورا افغانستان کې د هدفي وژنو د بندېدو غوښتنه کړې ده. دغه شورا پرون جمعه په یوې اعلامیه کې ویلي چې په دغو بېرحمه بریدونو کې د ښځو په ګډون ملکي مامورین، د قضایي څانګې غړي، مطبوعاتي کارکوونکي، روغتیا پالان او د بشري حقونو مدافعان په نښه کیږي. د امنیت شورا د دغو پر مخ زیاتېدونکو بریدونو په اړه خواشینی ښودلې، د سملاسي بندولو غوښتنه یې کړې ده او محکمې ته یې د عاملانو د کشولو غږ کړی دی. خو په اعلامیه کې ویل شوي نه دي چې د دغو بریدونو عاملان څوک دي. د افغانستان حکومت او کابل کې د امریکا سفارت بیا له دې وړاندې د دغو بریدونو پړه پر طالبانو اچولې ده. طالبانو بیا ویلي چې دوی د ملکي کسانو، فعالانو او خبریالانو په وژنه کې لاس نه لري. د امنیت شورا په اعلامیه کې ویل شوي چې د ولسي خلکو قصدي وژل ښایي جنګي جنایت وبلل شي. دوی همدغه راز ټینګار کړی چې په افغانستان کې تلپاتې سوله د افغانانو په مشرۍ او د افغانانو له لوري د هر اړخیزو خبرو له لارې راتلی شي. د امریکا متحده ایالاتونه، بریتانیا، روسیا، چین او فرانسه د امنیت شورا دایمي غړي دي. هند او ځینې نور هیوادونه یې غیر دایمي غړي دي. د امنیت شورا داسې مهال په افغانستان کې په هدفي وژنو اندېښنه ښودلې ده چې په دې تېرو څو میاشتو کې لسګونه خبریالان، ملکي مامورین، د بشري حقونو فعالان او نور ترور شوي دي. تر ټولو تازه پیښه کې څو ورځې مخکې په جلال آباد کې وسلوالو د انعکاس ټلویزیون درې ښځینه کارکوونکي ووژلې او دوه نورې یې ټپیانې کړې. د دغو بریدونو مسؤلیت داعش وسلوالې ډلې ومانه.
سوله او ملي یووالی د هر ولس د بقا او پرمختګ ضمانت کوي.
زموږ غږ له ازادي راډیو نه اورئ. هرات ښار کې د موټر بم برید مرګ ژوبله زیاته شوې ده. دغه برید تیر ماښام د پولیسو یو مرکز ته نږدې وشو. له هراته د ازادي راډیو خبریال دا مهال سټوډیو ته وصل شوی دی. سهار مو په خیر که اوریدونکو ته دا حال ورکوي چې د مرګ ژوبله تازه جزئیات څه دي او دغه راز په پیښه کې وضعیت په سیمه کې وضعیت نن سهار څه ډول دی؟
به شما سلام دارم و به همچنان به تمام شنونده های رادیو. تا آخرین اطلاعاتی که از شفاخانه حوزوی هرات همیکنون به دست ما رسیده، باز هم آمار ضد و نقیض است. ما در خبرها گفتیم که والی هرات تایید کرده بود که 53 تن به شمول نیروهای امنیتی، اطفال، زنان و مردان که به گفته والی ایراد 85% از اینا افراد ملکی یا غیر نظامیان افغان هستند، در حادثه شب گذشته که ناشی از یک متربمند فلانکوز بود، اینا کشته و زخمی شدند. اما ریاست سطح عامه هرات تعداد زخمیار تا حالا هم که ما با اونا در تماس شدیم 47 تن اعلام میکنه، در صورتی که در برخی از شبکه‌های اجتماعی تعداد افراد مجروح در این حادثه تا 70 تن هم گفته شده. اما مقام‌ها در ولایت هرات این آمار تایید نمی‌کنند و تأکید بر 47 مجروح و 8 کشته دارند که در میان افراد مجروح 20 زن، 8 نظامی، 8 طفل و 11 مرد هستند و همچنان تعداد کشته ها 1 مرد، 2 زن، 2 مرد و 3 طفل شامل می باشند. با گفته این مسئولان در ریاست سطح عامه هرات ای افراد از سوی تیمای سیار سیلی از محل رویداد یعنی در حوزه 14 نیروهای امنیتی توسط هرات آمبولانس به شفاخانه انتقال داده شده و همچنان والی هرات تایید میکنه که خانه های زیادی در این محل توسط این فجار که شدت یا بسیار بالا میخونه این خانه ها تخریب شده و خسارات هنگفت مالی را برای باشندگان محل به وجود آورده. البته باید یادآور باشم که این رویداد در جای رخ داده که بیشتر مردم فقیر نشین هرات در اونجا بوده باشند که از امکانات بسیار کمی اندکی در زندگی در اونجا برخوردار هستند.
بله صابر صاحب، دغه څوارلسمه حوزه کې د پولیسو مرکز د کورونو په منځ کې و، د ګانیګونی د ښار په منځ کې و، او کنه دا 14 دمر درانه و چې لرو پرتو سیمو کې کورونه وران کړی ځکه ویل کېږي چې ورانه یې ډیر دی.
حادثه دیگر در جای صورت گرفته که یک از مناطق مزدحم شهر هرات هست، حوزه 14، چیزی که والی هرات میگه این متر فلانکوش در جای انفجار شده در کنار دیوار حوزه 14 امنیتی. با آن هم مقامات چی در سطح عامه و همچنان خود مقامات ملی والی هرات تاکید بر این داره که این آمار هنوز هم در حال تغییره، چون نیروهای کمکی که از آغاز محل رویداد رفته بودن و تا کنون هم اینا در تلاش ازی هستند که احتمال از این میره که افراد در زیر آوارها باشن و مترا در حال پیدا کردن اجساد احتمالی از زیر آوارها هستند. تا دقایق دیگر معلوم خواهد شد که آمار نهایی که ناشی از این انفجار بوده به کجا خواهد رسید، اما تیمای کمک کننده از شب گذشته تا کنون در محل هستند. از نهادهای مختلف امنیتی، شاروالی و برخی دیگر نهادهای مردمی تا ببینند که چی کمک های برای کسایی که هنوزم لادرک هستند در زیر آوارها اونا میتونن انجام بدن.
دیر مننه کورم ودان په هرات کې د ازادي رادیو خبريال وو چې ویلې د غلطه چارواکي وایي د تیر مخام په موټرباب بریت کې لکتر لګه اته تنه وژل شوی او شاوخوا 500 نور ټپیان دي. د شاوخوا 12 ساعتونو په تیرېدو لا هم کومې وسوالې ډلې د دغه بریت مسؤلیت نه دی منلی.
شیبه په شیبه تازه خبرونه له ازادي رادیو څخه.
له هرات ورزو غزنی ته چارواکی وای غزنی د کورنیو کډوالو لپاره د هیواد تر ټولو خطرناک ولایت دی. دوی وای په دغه ولایت کې زرګونه کورنۍ د جګړو له امله بې ځایه شوي او کمرستي ورسره ونشي ستونزې به زیات شي. چارواکی وای یوازې په روان کال کې 2500 کورنۍ د جګړو له کبله غزنی ښار ته راکډه شوي. د دغو کډوالو حال هلته زموږ خبریال پوښتلی.
ملالۍ د وو یتیمو اولادونو مور ده. دا تقریبا 15 کلن او لاندلو ولسوالۍ څخه غزنی ښار ته د جګړو له امله راکډه سوې ده. ملالۍ وایي څلور کاله وړاندې میړه له وسلوالو طالبانو سره په جګړه کې ووژل سو. هغه د پولیسو په لیکو کې دنده ترسره کوله.
دلته موږ ماجرې لرو، پراته یې نه ګچندوی لرو، نه بله خوا لرو، نه یې وخورایې محصل موږ وخورو سو. په دغه دولت کې مو شهیدان ورکړو، دغه دولت کې مو زخمیان ورکړو، نن دونه نه لرو، همدل راباندې سور وور دلته د ناستې زموږ په حال باندې هېڅوک نه خبرېږي.
که ملالۍ شکایت کوي چې د کډوالۍ په دوره کې هیڅ مرسته نه ده ورسره سوې، خو زربخت بیا د غزنی کډوالو او بیرته راستنېدونکو چارو ریاست ته د مرستې ترلاسه کولو په مخه راغلې. دا وایي لومړی ځل دی چې دلته یوه اندازه خوراکي توکي ترلاسه کوي. زربخت هم د اندړو ولسوالۍ له ګبرو کلي راکډواله سوې ده او اوس په غزنی ښار کې په یو کرایي کور کې ژوند کوي. دا خوشحاله ده چې په لومړي ځل یې یوه اندازه مرسته ترلاسه کړې ده.
کنده یم یعنی شلگر کور که میگی چی مهده چی شای نور نلا خود خوشحالی کوری و دان تر ننلا لخیرات یا والا که چا دی تنهی لسر کلوی لده او مرسته ماسی و درواغ نسوه دستوی لسوه تا درواغ در تو اول غز نای ولار در چانه در سر کلوی نوری پا کتا گبرو که ندر کنده
دا په داسې حال کې ده چې چارواکي وایي غزنی د کورنیو کډوالو له پلوه د هیواد تر ټولو خطرناک ولایت دی. په غزنی کې د کډوالو او بیرته راستنېدونکو چارو ریاست مشر درمحمد کاکړ وایي په 1499 کال کې دا ولایت له یو شمېر ولسوالیو او ځینو نورو ولایتونو څخه 2500 کورنۍ د روانو جګړو او نامنیو له کبله غزنی مرکز ته را بې ځایه سوي دي چې یوازې 1200 د ارزو سیمې دي. دای وای ډیری کورنۍ به له مرستو پاته وي خو هڅه کوو چې د ټولو لپاره مرستې راټولې او پر هغه یې وویشو.
د 1999 کال په جریان کې شاوخوا 2500 کورنۍ د غزنی له اړوندو ولسوالیو څخه همدارنګه د افغانستان له نورو ولایتو څخه غزنی ته د جګړو او نورو ناخوالو له کبله را بې ځای سوي دي چې د همدغه 2500 کورنیو له ډلې څخه له 1490 کورنیو سره د کډوالو ریاست او همکارو موسساتو له لورې ورسره نغدي او خوراکي کومکونه ترسره شوي دي.
کاکر زیاتوي په غزنی کې د نامنیو له وجې د داخلي بې ځایه سوو شمېر خورا ډېر دی. له نړیوالو مرستندویو موسسو غواړو چې ورسره خپلې مرستې وکړي خو که مرستې ورسره ونسي ستونزې به رامنځته سي.
په غزنی کې د کډوالو وضعیت د اندېښنې وړ ده ځکه دلته فقر حاکم ده، بېوزلي ده، بېکاري ده، ناخوالې زیاتې دي او وخت ناوخته په غزنی کې جګړې وي. موږ په همکارو موسساتو همدارنګه په نړیوالو موسساتو مو دا غږ ده تر څو د همدغه کډوالو او د همدغه مظلومو فقیرانو لاسنیوی وکړي او کومکونه ورسره وکړي.
دا کډوالو چارو ریاست وایي له 1499 کال تر دا مهاله تر 20000 زیاتې کورنۍ د غزنی ښار ته راکډه سوي دي چې زیات شمېر یې په 1499 کال کې و چې شمېر یې 15000 کورنیو ته رسېده ځکه دغه کال سخت خونړی کال و. د دوی په وینا په ولسوالیو کې هم ډیری کورنۍ له یوې سیمې بلې ته کډوالي سوي دي.
په کونړ او نورستان کې یو شمېر مسؤلین وایي
بلخ ولایت کې د کوچیانو ریاست
مسؤلان
د ننګرهار د عامې روغتیا ریاست مسؤلین وایي
په چیر اګام او چین ولسوالیو
د اروزګان ولایت په مرکز ترینکوټ
د کندهار په باغونو کې د انارو حاصلات خوراک هم
بروکسل د ناټو مرکز.
ازادي راډیو هر ځای له تاسو سره.
مکاګله ازادي رادیو نه اوري وسم دا چې لویدیزه یا نړیوال ورسپانې د افغانستان په اړه څه تفسیری لري. سالم احمد سالی ته بغوښ شو چې د زینو د غورسپانو پانی اړولې دي.
د نړۍ زینو چاپی او آنلاین خبرونو د ترکیه د بهرنیو چارو د وزیر پر سرګندونو لیکنی خبرې کړي چې ویلې دي هیواد به په اپریل میاشت کې د افغانستان په اړه د یوې غونډې کوربه وي. که څه هم د دې غونډې دقیقه نیټه نه ده شوبل سوې خو د ترکیه د بهرنیو چارو وزیر مولود چاوشوغلو ویلي چې دغه غونډه د دوست هیواد قطر په همکارۍ جوړیږي. د ترکیه د بهرنیو چارو وزیر ویلي په افغانستان کې دواړه ښکېل لوري پر ترکیه باور لري ځکه نو دا غونډه په ترکیه کې جوړیږي چې وکولی سي د افغانستان د سولې پروسه لا چټکه کړي. په دې لړ کې نېشنل انټرست خپرونې په خپله تازه ګڼې کې په دې عنوان لیکنه خپره کړې چې د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر جو بایډن به د امپراتوریو د هدیرې له بحران سره څنګه چلند کوي. خپرونه د مطلب په دوام زیاتوي په داسې حال کې چې افغانستان ته د امریکا د داخلېدو 20 کاله پوره کیږي. د امریکا حکومت په دغه هیواد کې له بلې عمده ستونزې سره لاس او ګریوان دی. آیا واشنگتن به وکولی سي بې له دې چې خطرونو ته پام وکړي د مې میاشتې تر لومړۍ نیټې له افغانستان خپل ځواکونه وباسي؟ خبرونه دا پوښتنه هم مطرح کوي چې څه زمانه سته چې افغانستان بیا د ترورستانو په ځاله بدل نسي. که په ترکیه کې د افغانستان په باب د غونډې د جوړېدو هڅې روانې دي. امریکایي ورځپاڼې ډیفنس پوسټ د روسیې د بهرنیو چارو د وزارت د ویاندې ماریا زخاروا د څرګندونو په اړه لیکنه خپره کړې چې پرون جمعه یې ویلي روسیه په افغانستان کې د موقت حکومت د تشکیل پلوي کوي چې د طالبانو غړي هم پکې شامل وي. زخاروا ویلي یو موقت او ټول شموله حکومت به په یوه سوله ییز سیاسي ژوند کې د طالبانو د ادغام لپاره یو معقول حل وي. د امریکا بلې خبرونې فارن پالیسی ته د امریکا د بهرنیو چارو د وزیر انتونی بلینکن لیک مهم ښکاره سوی چې په وروستیو کې د افغانستان مشرانو ته لیږل سوی او تیره اونۍ د افغان چارواکو له بېلابېلو عکس العملونو سره مخامخ شو. د خبرونې په حواله په لیک کې د ملګرو ملتونو په منځګړیتوب د افغانستان په اړه د سیمه ییز اجماع راوستلو د هڅې غوښتنه سوې چې په ترکیه کې د افغان سیاستوالو او طالب استازو ترمنځ یوه غونډه وسي. په لیک کې د نوي ورځو لپاره د اورکم پیشنهاد هم سوی دی. فارن پالیسی لیکي دغه لیک پر ولسمشر محمد اشرف غنی فشار راولي، داسې څه وکړي چې دای مخالف دی د موقت حکومت د تشکیل ملاتړ چې د اوس وخت لپاره له لاسه د واک د وتلو خطر ورسره تړلی. او ولسمشر محمد اشرف غنی ویلي چې دی به واک یوازې خپل یوه منتخب ځایناستي ته وسپاري. دغه رز لیک د هغه څه خبرداری هم ورکوي چې ولسمشر غنی په اړه اندېښنه لري. هغه له افغانستانه د ټولو امریکایي ځواکونو وتل دي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر ویلي چې واشنگتن له افغانستانه د خپلو ځواکونو د ایستلو په اړه بیا کتنه بشپړه کړې نه ده. فارن پالیسی خبرونه زیاتوي دغه لیک د امریکا د ادارې له مخکنیو پیغامونو سره ډیر په تضاد کې دی، ځکه د امریکا او افغانستان د ملي امنیت سلاکارانو د جنوري پر 23مه دغه ورځ د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انتونی بلینکن او ولسمشر غنی د جنوري پر 23مه او د امریکا دفاع وزیر لید آستن او ولسمشر غنی د فبروري پر 15مه په خپلو کې خبرې کړې وې. په ټولو مکالمو کې له کابل سره د نږدې سلا مشورې ژمنه سوې وه.
په خوست ښار کې د غرفو مالکینو د ښاروالۍ د پریکړې خلاف اعتراض کړی. دوی وایي ښاروالۍ زورواکو او چارواکو سره کار نه لري او غریب خلک خپل قانوني کاروبار ته نه پرېږدي. تفصیلې زموږ د خبریال پر راپور کې.
د جمعې په ورځ د خوست د جرګو تالار نږدې لسګونو کسانو د ښاروالۍ لخوا د هغوی د غرفو د ورانېدو د خبرداري پر وړاندې اعتراض وکړ. دوی وویل ښاروالۍ د زورواکو او چارواکو په سلګونو غرفو کار نه لري، خو دوی چې غریب خلک دي ښاروالۍ خبرداری ورکړی چې د شنبې تر ورځې د خپلې غرفې تشې او له دې ځایه دې لرې کړي. د دوی په وینا په ښار کې لاسفروشانو ته شپږ کاله وړاندې د جرګو تالار دریو خواو ته 160 غرفې ویشل شوي او دوی ښاروالۍ ته په منظم دول میاشتنی اوایت تحویلوی. د خوست خار د ټولنیز شورا مشر حاجی جمال تنی درسنوی خبریالانو ته وویل
دغه غرفه چې د توسه ول دی تقریبا 160 غرفه دی، مګر د واخ شروال صاحب اعلان وته کړای دی چې شنبه ورځ پر دغه توسه ټوله باید لره کوي. ولومړی غوښتنه مې شروال صاحب نه دغه دو چې دغه غرفه چې تل رکوي دا ټوله پښنا صحه کې چې غرفه جوړ شوې دي ټوله بل رکوي کوي واځ دغه غرفه بل رکوي. شروال صاحب ته د هر کړنه ته میګم دای مګر داس تهود به رکوي چې تخلیا شو بیا هم حق په جنب مستحق لمړی دغه خلک دي اې دغه ته باید ورکی.
د سراج الدین په نوم یو ځوان چې په دې ځای کې د میوه او ترکاری غرفه لري وایي
شپکل زمانه وایي ټول شوی دا زه غریب يم زه بیچاره يم ته ما ولی ته ما مشر ته باید ما ته کار پیدا کې. آیا چې نن خپل کار باندې لګیم زه دلته نه پخا کټم زه مجرم شم زه خاين شم زه ولې د دوله زم څنګه فارغ شوی ما پنتون څنګه بیا اقتصادي مشکلات پر اساس اول نمبر فارغ شوی ما د مشکل اقتصادي مشکلات پر اساس باندې زما نه پنتون پاتې شوی دا زما سلور کلن زوی چې نن زه چکور تر زم بیګا ما ته دا خبره کوي چې په لار سلام نه راته چې تا ته په بډنګ شي نه زه وتوایم چې ولې به شایته ما ته دا خبره ولې کوي هغه ما ته وایي چې ته تا دکان چړنګ شي زما روزي قطه شو ما ته به دمړې سوګ راوړي.
د جرګو تالار درې خو ته د غرفو مالکینو دا هم ول دوی ته یو میاشت مخکې دی او کال لپاره جوازونه تمدید شول او دوی بانک ته سی تحویل کړي. کده دوی د غرفو د رنگولو پلان وو نو بیا یې ولی دوی ته جوازونه نوي کول. د رحیم الله پونم یو بل معترض دکاندار وایي
دا مالیاده د قانون په شاوکار کې د وخت والی د وخت شرواز دلته کې نه والی نه غصب کار یم نه ظالم یم مونږ تر رس نه یو مونږ ظالمان نه یو مونږ غصب کار نه یو یوازنه مونږ د هدف ته چې د اسلام په چوکاټ کې د قانون اساسي په چوکاټ کې متخپل حق راکړي او غوښتون کې یو او بل اخیرا کچیر مونږ غوښتنه و نه رسیدا مونږ بالکل چاته لاس نه وراچو. حتی شروال مو ته پرنده خبره وکړه کچیر سم نشي تاسو بل شرخي ځان ځان ته لګم
مونږ هڅه وکړه چې په دې اړه د خوروالي د مسؤلینو خبرګونم ولرو. خو هغوی د نظر څرګندولو ته حاضر نشول. خوست ښار چې کوچنی او د ډیرو ښارونو په پرتله دې ځای کې د ځمکو بیې لوړې دي، دا ډول دعوې او لانجې پکې تل موجودې وي. د جرګو تالار سربیره هم خوست ښاروالۍ د ښار په بیلابیلو سیمو کې سلګونه غرفې چې دلته یې خلک ټپرۍ بولي ویشلې دي. د دې غرفو د ویش د څرنګوالي او شفافیت په اړه له خوستوالو سره پوره معلومات نشته او د ویش بهیر ته یې د شک په نظر ګوري.
ټولنیزې شبکې، انټرنیټ، ټویټر، اس ایم ایس له ازادي راډیو سره اړیکې ټینګې کړي.
زموږ غږ له ازادي راډیو نه اوري. په دویمه نیمایي کې درته دوه اونیزې خپرونې لرو، د ګوړې اچار او د غراز د کور کلی. یوه بهرنۍ موضوع هم درته لرو، هغه دا چې د امریکا او هند چارواکو په دې خبرې کړي چې په هند کې د کورونا ضد واکسین تولید زیات شي. دا راپور درته وروسته راځي، خو اوس په افغانستان کې د سهار 8:30 شوې. پام وکړئ د دې ساعت د خبرونو لنډیز ته. د هرات چارواکي وایي په دې ولایت کې د تیرې شپې په موټر بم چاودنه کې د ښځو او ماشومانو په ګډون لږ تر لږه 8 کسان وژل شوي او شاوخوا 500 نور ټپیان دي. دغه چاودنه تیر ماښام د ښار د سپرلسمې حوزې اړوند د پولیسو یو مرکز ته نږدې وشوه، تر اوسه چا مسؤلیت نه دی منلی. د زابل په مرکز کلات کې د هوان مرمۍ د لګېدو له کبله 500 ماشومانو ته مرګ ژوبله اوښتې. د زابل امنیت قومندان حکمت الله کوچي ویلي چې دغه هلته یو هوان په کور لګېدلی چې دوه وړې نجونې پکې وژل شوي او درې نور ماشومان ټپیان دي. د اروزګان چارواکي په دې ولایت کې د سپورتي پروګرامونو د ودې خبر ورکوي. د دغه ولایت د سپورت عامر قدرت الله الفت ازادي راډیو ته وویل چې په دې ولایت کې د عامه پوهاوي پروګرامونو له لارې توانېدلي ډېر ځوانان چې په نشه روغ دي وو سپورت ته وهڅوي. په نورستان ولایت کې د 130 ښوونځیو لپاره ودانۍ جوړیږي. چارواکي وایي چې دا مهال هم په 9 ښوونځیو دغه ولایت کې کار پیل شوی دی. یونسکو یا د ملګرو ملتونو علمي او کلتوري سازمان په بامیانو کې د بودا مجسمو د ړنګېدو د 100 کلیزې په مناسبت ویلي چې د کلتوري میراثونو د خوندیتوب په برخه کې د افغانستان د خلکو ملاتړ کوي. د ایران رسنیو د یوې دولتي کمپنۍ په حواله راپور ورکړی چې د دوی پر یوې باروړونکي کښتۍ روانه اونۍ د مدیترانې په اوبو کې تر وروستۍ برید شوی دی. دا راپور پرون خپور شوی. د پاکستان د سنا جرګې د مشرۍ لپاره د صدر اعظم عمران خان لخوا کاندید شوی صادق سنجرانی د دې جرګې د مشر په توګه اعلان شو، او د ازبکستان او قرغزستان ولسمشرانو موافقه وکړه چې په دریو میاشتو کې به د خپلو سرحدونو ستونزې هوارې کړي. زموږ غږ له ازادي راډیو نه اورئ. مخکې له دې چې اونیزو پروګرامونو ته راشو، څو نور راپورونه هم درته لرو. په کندهار کې په تیره یوه میاشت کې 2300 ماشومان په موسمی تنفسي ناروغیو اخته شوي دي. روغتیایي چارواکي وایي د موسمی ناروغیو له کبله په تیره یوه میاشت کې 10 ماشومان مړ شوي هم دي. په سیمه کې د ازادي راډیو خبریال د دې ماشومانو د حل پوښتلو لپاره روغتون ته ورغلی او له میندو او ډاکټرانو سره یې خبرې کړې او دا راپور یې پرې جوړ کړی دی.
د کندهار د میرویس سبزوی روغتون د ماشومانو په څنګه کې یو مور د خپل ناروغ ماشوم سره ناسته ده. وایي چې د زوی ځیګاری تخته او ټوخی کیږي.
پاپایي ژنه چې دا څه په سوي دي، شپږ واره مې ډاکټر ته ورتلې، دوری واره مې بل ډاکټر ته ورتلې. پره خپس نه بغل سوته ځیګار تخته دی، واره پزه بنده و بیا غوژنه خوړه ده، بیا ستنه خوړه ده، وسه به ځیګار په تخته ټوخی کیږي.
د میرویس روغتون د ماشومانو په واټ کې په دغه ډول تنفسي ناروغي د اخته ماشومان شمیر لسکونو ته رسیږي چې د درملنې لپاره بستر سوي. د دغه ماشومانو ډیره برخه سینه بغل یا د نفس تنګي ناروغي لري. د کندهار د دامان ولسوالۍ د اوسیدونکو عبدالجلیل 2 ماشوم هم د دغه ناروغي له خاطره په روغتون کې بستر سوي.
دا سای لاندلاند کېدل سای پورت او کشته نه خته د تنفس سیستم نه سوي کولای. نو ډیر تازه وو، ډیر شدید ناروغي و چې ډیر کار خطر تاسو دی. حالته مې بل ډاکټر ته ورسوي، هغه بیا ورکه راکړه په اړه د دې کار مو مستوله بچ نه شي کولای ته کوس.
د میرویس سبزوی روغتون د ماشومانو د څنګه مشر ډاکټر محمد صدیق وای دوی ته په تیر یو میاشت کې د موسمي ناروغۍ لامل تر 2300 زیات ماشومان وروړل سوي دي چې ډېرې پسینه بغل اخته سوي.
2301
کوچنیانو د تنفسي ناروغي د خطر مراجعه کړې وه، خو د هغې جملې څخه یو سلو نه اتیا چې وه هغه په شدیده سینه او بغل باندې اخته وه چې هغه موږ بستر کړي دي، دلیې مو علاج جوړ کړی دی او پس یې علاج څه خدای پاک جوړ کړی دی. او په تېره میاشت کې موږ د سینه او بغل څه موږ لس پر ځان راوړو.
سکینه هغه ځوانه مېرمن ده چې یوه اونۍ مخکې درې کلن زوی د سینه بغل له امله مړ شوی. هغه وایي زوی یې په روغتون کې تر درملنې وروسته یو ځل بیا ناروغ سو او روغتون ته تر رسېدو مخکې وفات سو.
نو یوه میاشت مخکې داسې ټینګ مریض سو، سینه بغل سمچ نه شپخانیا ته بوتلی، هلته شپږ شپې بستر و. بیا کله ډاکټران راته وویل ول دا سم دی بویه، زه بیا بېرته کور ته راوستې نیکې سم و. بیا د درې شپې کېږي بیا داسې مریض سو چې ما غوښته زه چې نه شپخانیا ته بوزم. هغه ماښام ډېر پذاب و، وړ مشپه ډېر پذاب و، نو سار ته نفس وختې مړ سو.
په عین وخت کې د میرویس روغتون د ماشومانو د برخي ټرینر متخصص ډاکټر نیک محمد ظفری په ماشومانو کې د تنفسي ناروغیو د زیاتوالي علت د هوا وچوالی او ککړتیا یادوي.
د سږ وظیفوي ناس په التهاب باندې اخته شي، دغه ته سینه بغل وي چې د دو بیا پزلا عاملین عاملونه خو میکروبونه دي نه، چې په میکروبو کې بکتریا ده، مثال وایرس دی، پنګاس دی، یا هوا د هوا وچوالی. او خپل بل یو مهم علت خلک په کورو کې محصور شي، یو سړی په زکام اخته وي، یو سړی په یو مرض اخته وي، هغه داسې په ډېر کم وخت کې ټول اخته کی.
ډاکټر ظفری زیاتوي چې میندې دي د یخ په موسم کې د خپلو اولادونو روزنې ته ډېره پاملرنه وکړي او هغوی ته دي اجازه نه ورکوي چې په سړه هوا کې بهر وګرځي.
د امریکا متحده ایالاتو ولسمشر جو بایدن او د استرالیا، هند او جاپان مشرانو د جمعې په ورځ په یوه آنلاین غونډه کې خبرې وکړې. دغه مشرانو په هندو پاسفیک سیمه کې د همکارۍ پر اهمیت ټینګار وکړ. دغه مشرانو پر ځینو موضوعاتو موافقه هم وکړه چې جزئیات د فریبا ظاهر په راپور کې اورو. او له دغه راپور وروسته دوه اونیز پروګرامونه کور کلی او د ګوړې اچار مه هېروئ.
د امریکا متحده ایالاتو ولسمشر جو بایدن او د استرالیا، هند او جاپان مشرانو په هند کې د کورونا ضد واکسین د تولید د ډیرېدو پر طرحې موافقه وکړه. دا موافقه د جمعې پر ورځ د دغو مشرانو په آنلاین غونډه کې وسوه. د امریکا ولسمشر دا موافقه یو نوی ګډ مشارکت وباله چې د واکسین د تولید کچه لوړوي او د ټول هندو پاسیفیک سیمه به ګټه ترې واخلي. د کوارډ په نامه د دغې ډلې د غړو هیوادونو پر نوې غونډه د دې هیوادونو د مشرانو په سطحه لومړنۍ غونډه وه او داسې مهال ترسره سوه چې د ولسمشر بایدن اداره په هندو پاسیفیک سیمه باندې د چین د اقتصادي او پوځي ودې پر وړاندې ټینګار کوي. دغو مشرانو په یوه ګډ بیان کې وویل خپلې طبي، علمي، مالي، تولید او پراختیایي وړتیاوې له یو بل سره نښلوي او د واکسین د اغیزمن او خوندي ویش لپاره د متخصصینو یوه کاري ډله جوړوي. شنونکي وایي دا څلور هیوادونه غواړي نړیوال واکسیناسیون پراخ کړي او په نړۍ او د آسیا په جنوب ختیځ کې د چین د مخ پر ودې واکسیناسیون او ډیپلوماسۍ سره مقابله وکړي. هند په نړۍ کې د واکسین لوی تولیدونکی دی. د جاپان صدر اعظم یوشیهیدا سوگا وویل چې غواړي د هیوادونه د یوې آزادې هندو پاسیفیک سیمې لپاره په قوت ګامونه واخلي او د سولې، ثبات او هوساینې په شمول د کورونا وایرس پر وړاندې د پام وړ همکاري ولري. د هند صدر اعظم نریندرا مودی او د استرالیا صدر اعظم سکاټ موریسن د دې غونډې دوه نور ګډون کوونکي ول. موریسن خبریالانو ته وویل کله چې حکومتونه په تر ټولو لویه سطحه سره راټولېږي دا په هندو پاسیفیک کې د سولې او ثبات په برخه کې د یوې نوې سطحې همکاري ښکارندوی کوي.
کور کلای
نن سبا چې عالم هم امرا سره جنگ کړی دی په نشي جنگ تر نه راوتی.
ذات البینی تعامل دا چې هر د کورنۍ وګړي لبل سره هغه تعامل او هغه احترام او
ګاونډیانو زه په پیژندم چې زه د بل کلی نه راغلم چا کوي هغه زما د ترور چوي ته ورکړ چې هغه وې سکور تا خو زی
جوړون کې مریم توخی.
السلام علیکم دوستانو، کور کلی ته خراب لست. آیا تاسو هم هغه کسانو په تکلیف کړی یاست چې وخت نا وخت په کوڅو کې ولاړوي او خپل منځو کې بدې خبرې کوي؟ دغه کار د لارویو او کورنیو په ذهن څومره بدې اغیزې پرې باسي او په دې برخه کې د مسؤلو کسانو دنده څه کیدای شي؟ نن همدا موضوع راخلو چې د راپور تر څنګ د کورنیو چارو وزارت له یو تن مسؤل سره مرکه هم لرو. په پیل کې راپور ته وکشي. قدر منه دوستانو د نور ستونزو تر څنګ یو لوی ستونزه چې کورنۍ پتنګ کړي دي دا ویل کیږي چې سینې لنډغر یا بلګارداش خاص د کوڅو یا د خلکو د کورونو خواته راټولېږي او په لوړ آواز په خپل منځ کې ټوکې او خبرې کوي چې د غږونو او غالمغال بیا کورنیو ته لوی ستونزه جوړوي. سره له دې ستونزې کله چې خلک له خپلې کورنۍ سره له کوڅې تیریږي نو د دغه اشخاصو له مزاحمت سره هم مخ کیږي. د کابل د کارتیناو سیمې اوسیدونکی غلام جان وایي چې د دوی کور په مخ کې بلګارداش خاص ډېر راټولېدل. څو وارې یې ورته وویل خو خبره یې چا نه وه منلې. نوموړی وایي چې دې حالت سخت پتنګ کړ نو مجبوره شو چې هغه سیمه پرېږدي. نورې خبرې به له نوموړي واورو.
تا به نو وخته له دفتر نه یا له بل جي نه کورو ته سړی ځي په کوڅې کې لنډغر ولاړي نو سړی ته ستونزې او مشکلات خامخا مخامخ کېږي. څوک په چاقو وهه، څوک په دې وهه، چا نه پیسې وباسه، چا نه موبایل وتښتوه. دغه ستونزې او مشکلاتو د هغه له وجې نه دې خواته راغلي. اوس سره کیسې کارتې نه هغه جا یم پرېښودو ځلې ځلې م ورته ویلې خو خبر دا داسې څوک چې ور سره کوی نه شي ورته وایي جنګ درسره کوي، ول درسره کوي، په چاقو دې وهي، په وغه دې وهي، څوک نهسته چې پوښتنه دې موکړي. سیمه م پرېښوده راغلو دې خواته. ستونزمنه خبره خو دا داسې خپل کور پرې دی او بل چیرته ځې لغه ساحې نه نو دا خو ستونزمنه ده. د ماشومانو تعلیم، مکتبونه به پرې دی، بل ساحې ته به ځې، دا ټول مشکلات دي.
بلخوا شازیه د ننګرهار ولایت اوسیدونکي هم له همدې ستونزې سره ټکبي او وایي چې کله د کور د وظیفې په لور ځي نو لوی اندېښنه یې دا وي چې څنګه به د دې کسانو له مخې تیریږي. نوموړی دا هم وایي چې په کور کې ماشومان هم یوازې دي نو ټوله ورځ په دې اندېښنه کې وي چې همدغه لنډغر یې کور ته د غلا لپاره لاړ نه شي.
موږ چې په هغه منطقه کې ژوند کوو هلته ډېر بېکار اشخاص ناست دي چې تمام ورځ موږ هېڅ نه پوهېږي چې دوی څه کوي دلته چې ناست دي. او مثلا د مکتب نجونې تیریږي، هغوی پسې خبرې کوي، یا هر څوک تیریږي ډېر په تکلیف او داسې فکر کوي چې زه به اوس د دغه لار نه څه رقم په مشکل تیریږم چې دومره خلک ناست دي. او خصوصا د دوکانو مخته داسې بېکاره خلک راجمع شي او ناست دي، چوکیګانې یخي چې ټولې کورنۍ او دغه خلک ورسره په تکلیف دي. دغه منطقې مثلا چې هلته ژوند او هغه لري، ځینې وخت موږ کور خوشي اولادونه په کور کې موږ په دې تشویش کې شو چې دا خلک داسې نه شي چې دا لکان او خلک په دغه زمونږ په کور باندې واوړي، یا کوم حادثه وشي، یا کوم مشکل رامنځته شي. و همدغه خلک چې ناست همدغه رقم خبرې جوړېږي، مثلا کورونو باندې وختي یا اغلا کړي یا کوم بل کار کړی، د هېرې خبره ده.
همداشان ځینې کورنۍ بیا وایي چې اکثره وخت همدغه کسان چې په کوڅو کې راټول وي د کورنیو د غلا او لوټولو سبب هم کیږي، ځکه ټوله ورځ په کوڅه کې ولاړ وي نو پوهېږي چې کوم کور کې خلک شته. د کاپیسا ولایت اوسیدونکی نورولا چې اوس په کابل کې اوسیږي د خپل سترګو لیدلی حال داسې بیانوي.
زمونږ د کور تر څنګ چې ګاونډی بلل کېږي، یوه ورځ فکر کوم چې کوم ځای واده ته تللی و، د کورنۍ ټول غړي یې، بیا چې بېرته راولي ګوري چې د کور ټول ضروري اسباب یا څه چې ترلاسه کېدل غلو وړي وو. بیا دوی چې پلاټنه وکړه، د پلاټنو په لاټ کې وموندل شو چې هغه د کوڅو شاوخوا هغه کسان یا هغه هلکان وو چې دا هغه کسان وو چې د کور شاوخوا به درېدل، بیا هماغه کسان په نښه شو، هماغه وو چې زما په اند داسې بېکار اشخاصو چې هغه دې خو په کوڅو کې ګرځي ښه به وي چې هغو ته تفریحي د کار زمینه، د کارآموزي زمینه په کار کې جذب شي، تحصیل چارې ورته چمتو شي.
دا دغه کسانو درېدل په لاره او کوڅو کې هم بېلابېل دلایل درلودلی شي چې ځینې خلک بیا د داسې خلکو کورنۍ ګرمه بولي، او ځینې نور بیا د دولت دنده ګڼي چې که دوی وظیفه یا دنده درلوده نو نن به د کورنیو د آزار او اذیت سبب نه وای. د کونړ ولایت اوسیدونکی شاه محمد په دې اړه داسې غږېدلی دی.
جنګ عمده دلایل ده دیدي چې دغه خبره جنګ رامنځته کړې ده. په دې وطن کې څلوېښت کلنه جنګ ده، بل وزګارتیا ده، درېیم محیطي تاثیرات ده، په دې بل عمده دلیل چې د دې کېدای شي ناداري او فقر ده، بل دلایل دا کېدای شي چې دغه خپله ټولنه تاثیرات یو بل پورې اچوي چې د دوی دا گشت گذار د دغه خلکو سره چې مثلا هغه په بده باندې تللی ده، هغه خپل دوی مثلا غلا کوي، یو نفر ناپوه باندې هغې سره کار کوي، هغه دغه کار ته هڅوي چې دوی مور سره شریک سي. ورځ تر بلې د دغو ډلو دغه د ویلګردو چې په کوڅو کې درېږي، دغه اکثریت خلک چې د افغانستان نه مهاجر سوي دي، ډېر بد مرض هم دغه اخته کسان په مخدره موادو باندې دي، چې دوی په مخدره موادو باندې ککړي، هغه خپل هم دا نظم کولی شي، کېدای شي چې دا نظم برهم کړي او نظم له منځه ویسي. نو په غلا باندې، په قتل باندې، په هر شی باندې هغوی لاس پوري کوي، چې ډېری خلک د دې ولګردو سره دغه خلک هم کېدای شي حتی په بدامنیو په نور ناخواله کې چې په ټولنه کې پیخیږي چې موږ دا اوس ګورو نن سبا روانه ده او خلک ډیر سخت په عذاب دي او په تشویش دي. دغه خبره کېدای شي چې د دوی د مخدره موادو او ککړ خلک.
همدارنګه د کورني مسایلو کارپو محمد ظاهر بیا په کورنیو او مسؤولو ادارو غږ کوي چې د دغه کار د مخنیوي په خاطر له ډیره جدیت او دقت څخه کار واخلي تر څو په راتلونکي کې کورنۍ او ټولنه له دغه شان ستونزو سره مخ نه شي.
اول په کورنۍ پورې اړه لري چې کورنۍ دې ته سالمه تربیه ورکړي. په دوهم قدم کې تعلیمي مراکز دي. دموږ په تعلیمي مراکزو کې داسې روزنتونونه جوړ شي چې خلک د جامعې او ټولنې په آدابو باندې پوه کړي. په دریم قدم کې هغه کسان دي چې دوی بلوغ ته رسیدلي دي، ولګردي کوي، شپاولګري کوي، شاوخوا په کوڅو کې درېږي، په لارو کو سړکونو کې درېږي. دا من حیث د حکومت وظیفه ده. حکومت په دې کې مسؤلیت لري. که چېرته دغه لړۍ دوام پیدا کا امکان لري دغه غور کې دا ځوانان دا ټول په یوه مافیایي ډله تبدیل شي. مافیایي هغه ډلې دي چې ان د انسان ژوند ته خطرات متوجه کوي، ان د ملک اقتصاد ته، ان کلتور، عنعنات، رواجونه، دا به ټول ته پښو لاندې وي. ملک په دې یوه ناورین په لور باندې حرکت وکړه.
کورنۍ یعنی څه؟
کورنۍ د تعلیم و تربیه بنسټ.
کورنۍ یعنی ژوند.
کورنۍ یعنی د ټولنې سمبول.
کورنۍ یعنی هیله، یعنی خوشحالی او هر هغه ښه تعبیر چې موږ په ژوند کې لرو هغه یعنی کورنۍ.
د کورنۍ ژوند د بهبود، رغښت او د کورنۍ ژوند د لا ښکلي کولو په پار د ازادي راډیو د کور کلي خبرونه واورئ. قدر منه دوستانو، دا چې د کورنیو چارو وزارت د هغه اشخاصو د مخنیوي په منظور چې په لارو کوڅو کې ولاړ وي او د خلکو د مزاحمت سبب ګرځي کوم ګامونه پورته کړي دي، دا به په یوې مرکه کې د کورنیو چارو وزارت له ویاند طارق آریان څخه واورو. آریان صاحب، لومړی پوښتنه به داسې همت راکړم چې په دې وروستیو کې په لارو په کوڅو کې دغه ویلګارد کسان چې ځینې خلک ورته لنډغر هم وایي، او یعنی کسان چې مزاحمت کوي په لارو کوڅو کې کورنیو ته، دا ډېر زیات شوي دي. د کورنیو چارو وزارت لخوا قانوني چلند ورسره شوی تر اوسه پورې که څنګه؟
جرمونو پر وړاندې د مبارزې موږ څانګو په دې برخه کې ډېر کار کړی دی او موږ لسګونه کسان نیولي دي او همدا اوس په بند کې دي، او ځینې کسان چې جرم یې درانه ده هغوی دوسیې تکمیل شوی دی او څارنوال ته سپارل شوی دی. یعنې پولیس په هر ځای کې که چېرې اخلالګر کسان ویني هغوی سره چلند کوي، هغوی سره برخورد کوي، او موږ ته او خلکو ته د منلو وړ نه دی چې څوک خلکو ته آزار اذیت ایجاد کوي او اخلال ایجاد کوي. موږ په هر حالت کې په هر سیمه کې هغوی سره چلند کوو.
ځینې کورنۍ داسې شکایت هم لري چې د ورځ د خوانه دوی ولاړ وي په کوڅو کې، هغه کورنۍ ټولې ورته معلومې وي چې څوک په کور کې شته، څوک نشته. د شپې د خوانه همدغه کسان بیا غلاوي کوي، همدغه کسان بیا خلک په چاقو وهي، همدغه کسان بیا خلکو موبایلونه تښتوي او شمېر یې زیات شوی ده. تاسو په دې برخه کې څه ویل لرئ؟
د جنایي جرمونو په برخه کې شمېر د جرمونو کم شوی دی خو صفر شوی نه دی. یعنی تر اوسه هم هغه ټیم کسان موجود دی چې یو اخلال ایجادوي دا او خلک ځوروي. دا یو بل اړخ هم لري. دا بل اړخ دا ده چې د ټولنیز اړخ له لحاظ نه کورنیو هم په دې برخه کې باید جدي ګامونه پورته کړي، او د شمایي له لحاظ نه، د رواني له لحاظ نه. یوازې پولیس نه شي کولای چې د رواني له لحاظ نه، د رفتاري له لحاظ نه هم خلکو سره چلند وکړي. یوازې موږ د فعالیت له لحاظ نه د غولګردان او مجرمینو پر وړاندې چلنج کوو او یا چلند کوو هغوی ته، او بل اړخ ټولنیز او رواني اخر د خپل کورنۍ هم په دې برخه کې نقش لري.
اریا زه په آینده کې څه پلان لري؟
زه فکر کوم چې ډېر یو نږدې امبانګي لازم ده چې موږ د مردمی د خپل مردمی څنګه له لارې دغه امبانګي ایجاد کړی دی، د خلکو سره